یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غواستویم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلاسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلي چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان په مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبې راز یو فرمان صادر کړ چې لمخې خزی باید بار چادری یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورت لکورونه وزي. توماس نیکلاسن ویلي پرونی د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړله. ازادي راډیو ته غواګیاست د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په شپږم ټول چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې دغه کمیټه به کله خپل کار پیلوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې نهه میاشتې کېږي خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو ولس کال مخکې د سوریه کورنۍ جګړه پیل شوه دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دواړو لورو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کوي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکوي چې دغه راز به را روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو هم ګمرکي تعریفې لري کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او ویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان دغه ادعاوې ردوي.
د اختر نه راهیسې کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه ده تلف شوی، هلته هېڅ تلفات نه دي شوي نه پېښ شوي.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي، په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. د اوکراین د جګړې وروستي حال درکوو. په خوست کې د تلسیمیا د ناروغانو شمیر زیات شوی.
زره په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد یې تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموفیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان مختره دي.
د پکتیا خلک هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
خلک خو ډېر عاجزون دي، بیا میږې اوبه ډېر تکلیف ده. د ښې ونه شای نه په تکې یار شی د اوبه د لذاته وچ شو بغین هم وچ شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږیست را بشو. اول مطلب ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او وویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان یې نه مني. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سرې خطې بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي ده او دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلوېښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدی نن په خپل ټویټر باندې ادا کړی چې په دې نخټو کې د طالبانو د سری قتی بدری او ځانمر ګبریدګرو لډلی و وشتنه وژلی او و نورې ټپیان کړی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
دا د تلفات باره کې زه خو دا د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه تلف شوی هلته نه تلفات نه دي سوي نه پیښ سوي.
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیستی خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې سپتونکی یې نیټه د روان کال د غویي اتلسمه ښیي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوي روانه د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد.
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه خو بدلیږي را بدلیږي کله کله کسان چلته دي هغوی بېرته راځي نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر پروان بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ویلی د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د غپو وینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حملې چې د اکثرو مسولیت داعش منلی دوام پیدا کړی او خلکو ته مناسب ځواب نه دی ویل شوی. بنټ دا خبره پرون په ځینو ټوټینو کې کړې او پر سید شهدا ښوونځي د تیر کال خونړي بریته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مال شوی و. جزئیات به له لنډې دمې وروسته واورئ.
د کابل ویدیز د ګڼو خونړیو بریدونو شاهد دی خو د سید شهدا پر ښوونځي برید ځکه ډېر پراخ غبرګونونه وپارول چې قربانیان یې اکثر د ښوونځي وړې نجونې زده کوونکې وې. په افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ریچارډ بنټ پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیعه او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشیني وښوده. ریچارډ بنټ ویلي د سید شهدا د ښوونځي د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتي شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2020 کال د می پاتمه د خونځي مخته لمړی موټر بمبرید وشو تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمچاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیعه او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثري مسولیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کیږي. په افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
داعش د مفکورې په اساس هغوی شویا هیوادوال ته ډیر متوجه وي. د هغو په ملکي جینو او د غدس جینو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای دی غلط حملے پہ سہولت سر ترسر رکھے وجہ دا وسی دوی دس جون نہ کری سگا عام جون دی بالکل التمخ کنے امنیتی تدبیر وجود نہ رو د ډیرو پی خو امرین پیدا سی د ډیرو نور وسن تر کشف لاندې دی ان شاء الله دایشی پدیده به ځپل کی نه پر خودل کی سی چاتم ځان واړي
لاختر مخ کی چونه په کابل بلخ کندوز او نور سیمو کی جماعتونه تکی خانی او خانقاوی په نخښ شوی چې پکې سلګونه کسان مړاو ټپ انشل د اکثر د غبردونو مسولیت دایشی اسلامي دولت ډلې ومانه د طالبانو لدی ادا سره سره چې وای د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او دایش د دوی په وړاندې کمزور د بشری حقوقو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته خوږیاست. اوس به د ازادي رادیو په فیسبوک باندې د یو پختنې تر لاندې ستاسو ځینې کمنټونه یا نظریات ولولو. پختنه دا وه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د ښځو د بشپړ او اجباري اجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړي. نیکلاسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلي چې د ټولو مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. پختنه دا ده چې د طالبان نو لخوا د دغه فرمان تر صادرېدو وروسته چې چادري یا برقه په سر کړي او اسلامي حجاب رعایت کړي، د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی؟ د ازادي راډیو زینو د فیسبوک پلویانو یا مینوالو لغیرل یوسف شینواری لیکلی د طالبانو خپل خزی په پاکستان، کراچی او نورو ځایونو کې اوسی او دلته د پردیو خوځ باندې د اسلامي حجاب تر رعایت مسله جبري کوي. حقیار په نوم یو چا لیکلی اروپایان حق نه لري چې د افغانستان په دینی، کلتوري او داخلي چارو کې نظر ورکړي. ولید احمد شریف بیا لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د ښځو لپاره نشته، مسلمانې ښځې به د خپل عصر، دود او ضرورتونو مطابق ځانته لباس خوښوي. هیڅ ښځه نه غواړي بې پردې اوسي. په دې ارتباط د طالبانو پالیسي سمه نه ده. او حضرت محمد لیکلی دي طالبان دي د ښځو شاپریږدي او نورو مهمو مسایلو پسې دي خپلې هڅې زیاتې کړي. وربشو خوست هلته پروند تلسیمیا د ورځې په ارتباط باندې غونډه جوړه شوې. په خوست کې پروختونو کې د تلسیمیا یا د وینې د کمښت ناروغان زیات شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په خوست کې هغه کسان چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته ماشومان او ناروغان لري له حکومتي ادارو او د روغتیا د برخې له مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی د ناروغانو په درملنه کې د ورسره مرسته وکړي. ناروغ لرونکو خپل غوښتنې د مې په اتمه د تلسیمیا د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشهد راډیو ته وکړي. په خوست کې په دې اړه غونډه د نور د تلسیمیا خیریه بنسټ لخوا رابلل شوې وه. د یاد بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وویل د دې ورځې د لمانځنې موخه دا ده چې له یوې خوا دې ناروغانو ته د خلکو پام ور واوړي او بل لوري ته دوی ډاډه شي چې د ټولنې روغ کسان دوی سره هر ډول مرستو ته تیار دي.
دلته زموږ سره په نور د وینې تلسیمیا خیریه موسسه کې زر په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد یې تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموپیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان موږ سره دي. د 2013 کال تر دې دمه پورې موږ 4-5 زره د وینې مختلف ناروغان موږ ته دوی کړي دي. هر کال کې د مې اتمه دلته د وینې تلسیمیا مریضانو په خاطر باندې څو د دوی د ناروغان ته موږ وایي تاسو یوازې نه یې، زموږ په وجود کې که یو څه څه وینې موږ تاسو سره هم شریکه کړو.
د شمال د مدخل اوسیدونکی محمد نبی چې درې اولادونه د تلسیمیا ناروغۍ لري وایي نږدې 18 کال کېږي چې خپل اولادونو ته وینه ورکوي.
په میاشت کې تلویر وینه غوړي همونه لاس نیم زره دوایي ټسي ار شي پرې افناسي مو والا کېر جوړ د دینه منځ کار سره خاص والا کې د لوټ زیا لرم. موږ محمد نور نه خصل شوی چې د تلویر 15 کوله چې دا غوړه دا موږ دولته یو الحمدلله دغه ټستینې دي مفتا دي وینه کانولې دي دغه مفتا دي ارته خلکې مفتا دي ارته خو چې دیس روي غریبونه موږ نه تیروي رکوي چې دیس نه موږ په بدیارو کولو.
د خوست میخانیکی انستیتیوت یو تن استاد میرویس دو اولادونه هم د وینو د کمیدو ناروغي لري. دی وایي په ولایتي روغتون کې هم باید دا ډول ناروغانو لپاره چې اوس شمیر ډیر دی یو سرویس موجود وي.
نو صاحب امیر رئیس صاحب ته راغلم چې رئیس صاحب د په نشتو امکاناتو خصوصي لپاره دا زمينه مسيده کړی دو د وینو تصفیه ماشين دلته موجود ده. په سیاتما کې زنګړ و دی د مرزونو پر موجودي کې وار نه موجود نو اکرم دا یو مشهور باید سیاتما ولري چې د وینو تصفیه کې د مرزونو لپاره.
تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده؟ د خوست د ډاکټرانو د اتحادیه مرستیال ډاکټر سید عمر محمدی په اړه وایي
تلاسیمیا اصلا کې دا د وینې کینسر ده. وینه چې دو په وجود کې مهم وظایف سره ترسوي ټول وجود ته اکسیجن رسوي. دویم دا ده چې غذایي مواد ټول وجود ته د وینې په ذریعه رسیږي. که چیرته په وخت د وینه شي د هډوکو سوي تشکل رامنځته کیږي، زړه غوټیږي، زړه پیل کیږي، د وخت په تیریدو سره ګردې پیل کوي او خپل ینه غټول رامنځته کیږي، د تورې غټول رامنځته کیږي، د ټول وجود مهم حیاتي اعضا د تخریب سره مخ کیږي.
بل لوري ته خوست والی مولوی محمد نبی عمری چې د تلاسیمیا د نړیوالې ورځې په نمانځنه کې خبرې کولې د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د دې ناروغۍ د ناروغانو سره د طبي مرستو لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي. د خوست والی په وینا چې اړوند وزارت او د خوست په کچه د عامې روغتیا له ریاست او مرستندویو مؤسسو سره به په دې اړه اړیکې ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې په جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي، په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې په اړه یو مهم اعلان هم وکړي. جزئیات له احمد تکل اورو.
د مې د نهمې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د متحدینو په بریا کې د پخواني شوروي اتحاد د ونډې د نمانځنې په هدف نن په مسکو کې ځانګړي مراسم په پام کې دي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دې مراسمو او پوځي پریډ کې ګډون او وینا وکړي. داسې اوازې هم خپرې شوې چې ښاغلی پوتین به په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې اړوند یو مهم اعلان هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم روان دي، خو روسي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې په ازوف بهیره کې د ماریوپول د بندري ښار نیول بشپړ کړي. د دې ښار د فولادو په لویه فابریکه کې د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنګیالي لا هم په کلابند حالت کې پاتې دي او ژمنه یې کړې چې تر پایه به مقاومت ته دوام ورکړي. د ازوف سټال د فولادو د فابریکې د پوځي قطعې مرستیال قومندان سویتوسلاو پالامار پرون په یوه آنلاین خبری کانفرانس کې وویل موږ به تر څو چې ژوندي یو د روسي اشغالګرو د مخنیوي لپاره جګړې ته دوام ورکړو. د دې سرتیرو مقاومت اوس یوه سمبولیکه بڼه غوره کړې ځکه روسیه هیله لري چې د مې د نهمې د مراسمو له پای ته رسېدو مخکې دا فابریکه ونیسي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پر دې ځای د روسیې د پوځ د حملو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د اوکراین ولسمشر هم پرون د مې په اتمه پر ناتسي جرمني د متحدینو د بریا د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې روسیې پر اوکراین د یرغل پر مهال د ناتسي جرمنانو بیرحمۍ تکرار کړې. زلنسکي وویل دی د هغو کسانو ستاینه کوي چې د زاړه شریر د معاصرې بڼې پر وړاندې د خپل هیواد دفاع کوي. هغه د نړۍ د اوو پیاوړو هیوادونو د مشرانو یا جی اوه ډلې په آنلاین غونډه کې هم ګډون وکړ. د دې ډلې مشرانو په خپله غونډه کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د بریا ورځ په دې ژمنه ونمانځله چې پر اوکراین د جګړې په خاطر به له پوتین او د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په ګډون د هغه له نږدې ملګرو سره حساب کتاب وکړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوري ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي تامس نیکولسن د طالبانو د مرکزي بانک له چارواکو سره نن لیدلي. مرکزي بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یاده ناست کې دواړو خواوو د بانکي نظام پر عادي کېدو او د بانکونو له لارې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو مرکزي بانک وړاندې لیکلي افغان پلاوي له مقابل لوري د بانکي سکتور په وده کې د همکارۍ غوښتنه کړې. په خبر کې راغلي چې د اروپایي ټولنې استازي له افغانستان سره په بانکي او مالي برخو کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او ویلي چې دا لړۍ به په راتلونکي کې دوام ولري. د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وی تیرونی د قانون لدرک 322 میلیون افغانی اواید راټول کړی دي. د وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی یاد اواید دروان غوی میشت ل لومړی تر شپږم نیټه پورې راټول کړي. کته هم وزارت نه دی ویلی چې راټول شوی اواید په کومو برخو کې دي. خو لدی مخ کې یو شمیر پروژې د قرارداد لپاره اعلان ته وړاندې کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په جمهوري نظام او بیا اوس هم د قانونو په قراردادونو کې د فساد او دروندتیا د نشتون په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو ایرو څلور نوي افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو څوارلس افغانۍ اته ویشت پوله، یو سودریال دوه ویشت افغانۍ اته اتیا پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اووه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر څلور افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه اتیا افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دې برخه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک پاکې اوبه کمې دي، وچکالي باغونه وچ کړي او ځوانان هم کار او بوختیا نه لري. نور حال زموږ د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت وزی زدران ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په ګډون د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د وچکالۍ د لاسه باغونه وچ شوي، خلک یې همکار او بوختیا نه لري او ټول وخت یې وزګار تیریږي. د وزی ولسوالۍ اوسیدونکي خوباب الدین آزادۍ راډیو ته وویل د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا ډېره ده، ځکه د وچکالۍ له امله یې د اوبو نلکۍ وچې شوي دي.
خلکو ډېر عجزون دي، بیا موږ یې اوبه ډېر تکلیف ده. بېخي ونه شی نه رو پته کېږي، هر شی د اوبه د لذاته وچ شو، بغین هم وچ شو. دا ډنګر دغه ته هم ډېر زور راته چې دا ډنګر ته وچوي، ډېر زور راته هم دغه ته ده چې دا بغین هم نام جوړ کړی دي. بالکل یو دا خویم خبر سو وچ شو، دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چای بیا ډېر وب مختجم کې مختل ډره پایدار کوي. سلاو ور درې می سلاو یو ته باندې نه څورای منځیر کړو، دا کیږي کې منځیر کړو، دا بار دی کې منځیر کړو، خو هغه بیا نه رغلو مختل وینه چاو.
د وزی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ظاهر شاه موي د دوی کلی هیڅ اوبه نه لري، کار او مزدوري پکې نشته، خلک وزګار وخت تیروي.
اول زو راته وده چې اوبه نه لري د کلی بخیر، مزدوري نشته که چای نه پیدا کیږي. دغه خالی پرته دی، خالی درم ځکه نشته، خو دا جوړیږي ځکه سعید جوړیږي ځکه خو دا کچکی وینه دا کچکی غوړ جوړیږي.
د زدران میشته سیمو اوسیدونکي زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تن خونکی عبدالله وایي سره له دې چې په زلونو یادونه کړې، خو بیا هم په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي خونکو د کمښت مشکل نه دی حل شوی.
د مرب څخه دا غواړو چې موږ د هر څه کې مکتب جوړ کړي، معلمان راولېږي، سم سیمپونه راته جوړ کړي، کتابونه راولېږي، چوکۍ ګانې راولېږي. موږ ته په وزې درانه ولسوالۍ کې یو تعمیر جوړ کړل، له ساده سیمپونه ډېر واړه واړه ډېر کاندې شاګردان نفوس بخي زیات دی. او د مرب څخه دا غوښتنه چې موږ خپل حق راکړي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي چې د پاکو وبښتون د نړۍ او هیواد په کچه یو مهمه ستونزه ده او په دې برخه کې د وزی زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمدزی ویل څه موده مخکې د همدې ولسوالۍ په لکه سیمه کې سروې شوې چې د نلونو په واسطه به اوبه ورورسول شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د ډبلیو اف ای او ای آر ای سی په نام باندې موسی سیر بیا رغونې او ښوونې پروګرام په نام باندې نړیوال مؤسسه ده، هغوی یو سروې ترسره کړې وه چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه، سربندونه، پلچکونه او چک ډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د روژې میاشت کې ترسره کړې وه. امید ده چې راتلونکو څو میاشتو کې یا راتلونکو څو اونیو کې عملي کار پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرده څېړی او شواک ولسوالۍ چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي او خلک یې د غرونو په ډډو او درو کې اوسیږي، د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنای کوچنی اختر تر نورو هغو څومره متفاوت و. د لیکنې په پای کې راغلي د اختر پر مهال
په زرګونه افغانانو له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بند امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنې کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو پنځو اولادونو سره یې غوښتل یوه پارک ته ولاړې سي خو هلته یې مخه ونیول سوه ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغې ویلي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ګراني زیاته سوې، کارونه نه پیدا کېږي او لوڼې یې ښوونځي ته نسي تللی. هیله درلوده چې نن په پارک کې میله وکړي خو دا هیله یې هم پوره نه سوه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي که څه هم د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي. لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داسې حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي. پر ښځو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړي دي. د بریتانیا آنلاین خپرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د شنبې ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د ښځو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې له وړاندې هم له بې باوریو سره ملې وي لا پیچلې کړي. د طالبانو د نوي فرمان له مخې ښځې یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي. په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کېږي. دغه شان پکې راغلي هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو وشړل سي. لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللې. خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي. لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو.
دا هم ستاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. بعد د سلامه وروره دغه مونږ د شاګردان د جنوکیانې چې د شپږم نه تر دولسم سیم پورې ډېر انتظار باسو مونږ څه وکړو د دې حل لاره خو راوباسي خو که دا ایجاب وو هغه مسله هم خلاصه شوه. اوس دې دا مکتبونه شروع کېږي که نه شروع کېږي؟ که چېرته نه شروع کېږي مونږ دا وړې جنوکیان هم راوباسو چې بس صفر سي. نو داسې دا معنا لري چې مونږ د معصومې جنوکیانې د اوناس طبقه باید بېخي زده کړه ونه کړي، د تعلیم نه بې برخې او محروم پاتې شي. مونږ افغانان څه وکړو؟ چېرته لاړ شو؟ یا هم له دې وطن نه وشړی او یا دغه خلاصه کې مونږ خواهش کوو، بیا خواهش کوو د رهبرانو نه، خواهش کوو طالب رهبرانو نه، دغه مسلمان دی د اسلام دا علم خو د پنر په خزه فرض دی کنه. زانه مونږ غتو کو د خپل بچیان اولادونه مونږ غټو او بل اخر به تعلیم او بهغه پات یو لس کال دور لس کال پنار باندې لګلی د مکتب ته په چپ په نیمه ګډه باندې پښته دل چپلا کو کې لګلی تعلیم په کو دولسم ته ورسید و دې نه شروع کړي او نه ختمي د بیخ ختم کړي چې مونږ هم بهغه مسودین بهغه سلام.
سلامونه تاسو ته او ستاسو معزز همکارانو او اوریدونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. او عبیدالله صافی مال د لغمان پوهنتون ادبیات او بشري علومو پوهنځي محصل. دا درې میاشتې کېږي چې زموږ پوهنتونونه شروع شوی دی. هغه کوم د بدلاشي حاضري چې د هر میاشت موږ باندې ابزا کوي، مګر بدلاشه د درې میاشتې موږ ته نه راځي. که چېرته دغه بدلاشه موږ ته په خپل ټیم کې رای نه شي، موږ دغه ترانسپورت پیسې د کوم ځای نه کړو، دا چپټر چې اخلو هغه پیسې د کوم ځای نه کړو، همداسې کتاب کتابچه قلم. هیله ده چې دغه زمونږ پیغام په خبرونو کې خپره کړي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزیر جناب باقی صاحب، متقی صاحب او مجاهد صاحب ته دغه زمونږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان مبارز د پیغام پیرزم از موږ د هلمند ولایت د سوه شمالي ولسوالۍ لکه نوزاد مساکلا او بغرام ولسوالۍ کومه لار چې دغه خامه ده یوازې یو څو کیلومتره چې دغه د ګریش ولسوالۍ څخه شمال طرف ته هغه پخه شوې ده. نور سړک ټول خامه دی. نو زما د اسلامي عمارت څخه دا هیله ورزو ده چې دوی باید دغه لارې ته توجه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
دا برخه هم دومره وزن لري. اس نوري له تاسو اجازه غوړم خو د ازادي رادیو له نور خبرونو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې. ورزو لانډو خبرونو ته
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نور الله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن انصار په خپل ټویټر لیکلي په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه وښودله. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دا خبره د دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو ولس کال مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوه دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې یو لوی او عمده متحد بلل کیږي. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم 25 دقیقې او نیز بس
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادي راډیو اونیز بس.
السلام علیکم. د خبرونه تموز احمد تکل هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شنبه په ورځ د ښځو د حجاب په اړه د خپلې پریکړې جزئیات په یو خبري غونډه کې له خلکو سره شریک کړل. اسلامي حجاب په تیرو څه کم 500 کلونو کې چې په اسلامي هیوادونو کې د جهادي ډلو فعالیتونه په زیاتېدو شول، په ځانګړي ډول په افغانستان کې په یو لانجمنه مسله بدل شو. د حجاب په اړه هم د بیلابیلو ډلو لخوا بیلابیلې بڼې د شرعي جامو په توګه وړاندې شوي دي چې پخوا تر دې په ځینو اسلامي هیوادونو کې د ښځو له رایجو جامو سره تر ډېره سمون درلود. خو هغه نمونه چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو لپاره د شرعي جامې په توګه معرفي کړه، له افغانستان پرته د نړۍ په هېڅ ځای کې هم نشته. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په دې خبري غونډه کې وویل چې برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي افغان میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. خو آیا چادري په رښتیا یوازینی جامه ده چې د ښځې وقار خوندي کوي؟ بل پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې په وروستیو لږ تر لږه 12 کې هغه جامې چې ښځو اغوستې غیر شرعي وي. په نننی 25 دقیقې بحث کې پر دې او نورو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خبریاله سونیا شینواری او د طالبانو د حکومت پلوي د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له حماد صاحب نه پوښتنه کوم. حماد صاحب، اول دا پوښتنه چې ما مطرح کړه، په تیرو 40 کلونو کې چې کوم حجاب د حکومت لخوا یعنی حدود ټاکل شوی وو او لهغنه چا سرغړونه نشوي کولای او خلکو هم په دفترونو په خوندزیو کې اغوستل شرعي حجاب نه وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او استاذي قدرمن میلمانی ته او ټول کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. افغانستان ټولنه څه باندې زرو کلونو راځي مسلمانه ټولنه وه، او افغانستان وګړي که سړی مقایسه کړي د نورې نړۍ سره دا ډېر متفاوت ټولنه ده نسبت ډېرو هیوادونو ته. دلته په اسلامي اصولو ولاړ حالت و، له بل طرفه د افغانستان د وګړو خپل عنعنات او دودونه دا هم که څه هم قومي و او په قومي اساساتو ولاړ و، لیکن د اسلام په اصولو او د اسلام په چوکاټ کې برابر و. نو زه ویلی شم چې د افغانستان ټولنه یوه مسلمانه ټولنه وه، او 99% زموږ خوندې په اسلامي حجاب برابر وي. زموږ د افغانانو لباس بالخصوص د اطرافو لباس هغه ډېر اسلامي و. داسې ولې داسې وشول، ولې یو فرمان صادر شو، ولې دې ته یو رسمي چوکاټ ورکول شو؟ زه فکر کوم چې یوازې دا تر دې حده پورې وه چې دغه لباس چې افغانانو له پخوا څخه دود و دې ته یو رسمي چوکاټ تعین شو، او کوم نوی تغییر په دې کې نه دی راغلی. له همدې امله د افغانستان وګړو د دې بالعموم اکثره وګړو د دې استقبال وکړ، بالخصوص مونږ یو دودیزه ټولنه یو هغه وګړي چې هغه په ډېری په اطرافو کې ژوند کوي یا په داخل افغانستان کې ژوند کوي، د هغوی د استقبال لامل شو دغه
فرمان. حماد صاحب، په دې فرمان کې دود په نظر کې نیول شوی که شریعت؟
دواړه په نظر کې نیول شوی دی. مونږ تاسو
چادری خو په اسلام کې نشته که شته؟
بلې، زه یو وضاحت ورکم. نن سبا په رسنیو کې دا موضوع یادیږي چې اسلامي امارت چادری اجباري کړې ده. در حقیقت کې داسې نه ده. اسلامي امارت ویلي دي چې داسې لباس باید وکارول شي چې هغه په هغه کې حجاب او هغه ستر مراد شوی وي. بیا د دې لپاره دوه نمونې وړاندې کړي، مثالونه وړاندې کړي چې دا هغه بهترین نمونې دي. له دې ور اخوا ته مونږ په اطرافو کې لوی څادرونه لرو، لوی ټیکري لرو چې هغه هم حتی نسبت چادري او د تور حجاب ته ډېر مستور دي. هغه هم د دې فرمان برخه ده، او د دې معنی دا نه ده چې فقط همدغه دوه مثالونه دي او نور نشته.
یعنی په دې فرمان کې خځې کولای شي، د دې فرمان له مخې خځې کولای شي چې مخې لوڅ وي او په ښار کې بازار کې په واټ کې وګرځي؟
د شریعت اصول دا دي چې د ښځې مخ او لاسونه او قدمونه دا عورت نه دي، لیکن که کوم ځای کې د فتنې ویره وي او د دې ویره وي چې هلته مونږ تاسو پوهیږو چې مخ او بالخصوص د انسان سترګې او مخ دا د ټول بدن استازولي کوي، او اکثره فتنې له همدغه ځایه پیل کیږي. نو کوم ځای کې چې د فتنې امکان وي، اسلامي امارت لازمي کړی دی چې هلته باید مخ پټ شي، یوازې سترګې ښکاره شي. او که کوم ځای کې د فتنې امکان نه وي، داسې یو مورد وي چې هلته مثلا ټول یوازې ښځې وي، پارکونه وي مثلا، یا داسې مارکیټ وي، بازار وي چې هلته د دې ویره نه وي، هلته ستونزه نشته. دلته مشکل دا ده چې دا فرمان چې څه ډول راغلی د رسنیو یو بل ډول رنګ ورکړی هغه ته چې مخکې ما اشاره ورته درلودله.
مننه حماد صاحب. سونیا جانې، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. فکر کوئ چې دا توضیحات د قناعت وړ دي د ښځو لپاره؟
سلامونه اونې کې هله تاسو ټکل صاحب، تاسو درنو ملمته حماد صاحب او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې مخکې حماد صاحب د خبرې ته اشاره وکړه، زمنګ افغاني ټولنه مخکې د دسې حکومتونو او دسې فرمانونو نه مخکې مسلمانه و او دینه پسته بمی. دغه د حجاب حکومتونه چې د امارت اسلامي له خوا صادرېږي، دا صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسوي. ام دغه صادرې دو سره ګوري د سفیر د اتحادیې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې داسې موضوعاتو ته، خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي، دوی ته چې دوی پام کوي، او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي، دوی ته فکر نه کوي نه د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. اپاتې شو د میرمنو په لباس کې. زه د مات سره نه دا پوښتنه لرم څنګه چې مات سره څو شي سره معلومات لرم، تاسو دغه شل کاله په کابل کې وای د دینه مخکې په دې نظام کې کار نه دی کړی مګر په مغې افغانستان کې ژوند کړی دی. آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه داسې یو بربنډه میرمن یا داسې یو میرمن مولیده چې د شریعت او د اسلامي او زمونږ د دود په مطابق نه وه چې دغه اته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې دغه عمارت منتظر او آخر راپاڅې د دغه یو حکم صادر کړ؟ دا ټول اسلام، دا ټول شریعت، دا ټول حکومتوالی صرف دې پورې محدودېږي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر کړو.
میرمن شنواره، دا پوښتنه به وړاندې له احمد صاحب نه وکړو. که تاسو دا راته ووایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې ښځې لري، فکر کوي د چادري د اغوستو له درکه، هغه د څنګه چې همت صاحب اشاره وکړه فکر کوي چې بې ځایه دي، یعنی همت صاحب وایي چې چادري حتمی نه ده، نور د حجاب نور ډولونه هم اجازه شته چې ښځې واغوندي، ستاسو برداشت څه دی؟
ټکل صاحب، موږ څنګه چې مخکې مو ویل چې شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په قرآن شریف کې د ښځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اتو سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي، تایید یو رهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاده او یا د نورو حداقل وپېژندل شي او د ځورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې داسې کومه ښځه سید هغه په هرې ټولنې کې مشکلاتي ستونزې یو نیمه ښځې باید داسې یو څه کار کړی، نو حد اقل هغه جز ته تاسو فکر مه نیسئ، داسې خو ټولې میرمنې ګرځي. داسې کوم یو لباس خراب و چې دوی تر اوسه پورې منتظره پاتې شو، آخر بیا داسې یو فرمان صادره کړ. او په ټوله علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د میرمنې مخ، لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس د میرمن دی، یو تاسو مجاهد یې، تاسو طالب یستئ، تاسو د اسلام په لار روان یستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مخ، زما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي؟ او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي؟ تاسو یعنی همدغه هغه خلکو ته چې دغسې فرمان صادري، زه تدریم تر څنګ باید دا وویل شي چې نران د پخپلو سترګو پر دی وایي، هغوی د دغې سترګ د مخ او لاس ته د فتنې په سترګه نه ګوري.
مننه مېرمن شینوارې. د طالبانو له نظره د ښځو تر ټولو غوره حجاب چادري ده، لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ. ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
خزه چې څنګه مو ویل مخ، لاس او خپا عورت نه دی او دا ښکاری، نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته بمیز، موږ خپل لباس، موږ خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي دی نسبت د دې چادریونه. تاسو بلیدلی د سې چادرګانې چې اغونستکګي په سر مگر مخ لوڅ کی ګرځي، مخامخ وجود ټول ښکاری د خزه. اولی باید د خزی یو زړوکه یو برقه یا یو خلطه غوند یو شی دا د دوی اټکل شي یا و تاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
مننه همت صاحب، تاسو مخکې یو جالبه موضوع یاد کړه. تاسو د زمونږ د کلیوالو خزو په تیرو پیړیو په اوږدو کې د افغانستان خزو یو لباس درلود، هغه لباس تاو چې یو لوی ټکرای لزانه تاووی او ماغه چې تاسو یادونه وکړه ساتره عورت پکیږي، په دې لباس کې څه مشکل و چې طالبانو دا د رسمي حجاب په توګه معرفي نه کړ او ویل چې چادري تر ټولو غوره حجاب دی؟
لومړی خبره زه غواړم چې د سونیا خورې خبرو باندې تاریخ ولرم. ګوره، دی ویل چې وړوکي مسائل یا واړه مسائل، د ښځو حجاب دا د اسلام د فرایضو څخه یو فرض ده، دې ته موږ وړوکی وړه مسله نه شو ویلی. بل دې ویلي چې آیا بربنډه میرمن دوی لیدلې ده؟ نه، زه کله هم نشم ویلی چې په افغانستان کې هغه بیشتری چې په اروپا او امریکا یا په نورو هېوادونو کې دغه دلته هم و. لیکن یو شی باید موږ ولرو چې په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان کلتور د ډېرو بهرنیو هېوادونو د کلتورونو ښکار شوی و. په اسلام کې د لباس لپاره دوه شرایط ډیر اساسي دي. یو دا چې دومره تنگ باید نه وي چې هغه جسم ورنښکار شي، یو دا چې دومره نری باید نه وي چې جسم دومره شفاف او نری نه وي چې جسم ور نختاره شي. متاسفانه چې
همدغه سلباس تاسو لیدلی وو.
بله، په کابل کې کوم تاسو وګورئ دا اوس 80-90% ښځې پتلون اغوندي چې جسم یې ټول یعنی په جسم پورې چسپي، چې دا د اسلام له چوکاټ څخه بهر د موږ تاسو ګورئ مسلمانانو تکل صاحب ارته باید د اسلام په تله وتلو موږ تاسو او یو شی چې عادي شوی وي رواج شوی وي او یو چا باندې بد نه لګیږي موږ او په اسلام کې هغه منوي، موږ باید هغه رواو نه بولو. دغه راز من ګورې د اسلامي نظام خبره اسلامي مراد د اسلامي نظام د تطبیق خبره کوي. په اسلامي نظام کې دا یو اصل دی چې باید د هغه بد اخلاقي مخه ونیول شي چې د مختلفو اړخونو
بد اخلاقي خو له حجاب سره هیڅ ارتباط نه لري. همات
زه داسې ویلی شم تکل صاحب چې د بد اخلاقي بنیاد له بې حجابۍ څخه پیل کیږي. دا
په حجاب کې هم بد اخلاقي کېدای شي.
هغه بله خبره ده، هغه بیا د شریعت مکلفیت غومره نه ده. حاکم د الله له طرفه په دې باندې مکلف ده چې هغه شریع حجاب تطبیق کړي په ټولنه کې. که یو څوک په خپل کور کې او یا د حجاب لاندې یو څه کوي، حاکم بیا هغه کې مسؤلیت نه لري. ظاهر باید د حاکم برابر کړي. بل دوی یادونه وکړه چې نړیوالو غبرګونونه وکړل. ګورئ، موږ او تاسو افغانستان یو کلتوري ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده. دلته موږ دا یو څو ښار کې چې ځینې وګړي اوسېږي، هغه د افغانستان د وګړو استازولي نه شي کولای. د افغانستان وګړي د اطراف خلک دي چې هغه په همدغه اصولو په دې چوکاټ خوشحاله او راضي دي. نړیوال که د افغانستان قضیې ته له خپلې زاویې څخه ګوري، دا د دوی تېروتنه ده. هلته موږ تاسو ګورو چې په اروپا او امریکا کې حتی داسې ورځې هم شته چې په کال کې یو ورځ داسې ده چې ښځې او نر کولای شي چې 100% بربند راووزي. موږ نشو کولای چې هغه په هغه دوربین کې کنړیوال د افغانستان د دغه وضعیت ته یا دې فرمان ته ګوري، هغوی د هغه دوربین څخه ګوري چې دوی خپل هېڅ چوکاټ نه لري
په هېڅ ځای کې. تر اوسه پورې په افغانستان کې البته نړیوال خو هر ځای بیل دی. که تاسو افغانستان له نړۍ سره مقایسه کوئ، خو بیا هلته په اسلامي هېوادونو هم دي، خو بیا د هغو
تکلزه اسلامي هېوادونو کې که تاسو لاړ شئ کومو هېوادونو کې چې څه ناڅه اسلامي نظام حاکم ده، لکه سعودي عربستان د مثال په توګه درته وایم، هلته همدغه لباس اسلامي مرات ویلی دی، د عیني لباس هلته رسمي لباس ده.
چادري
مخ یادونه وکړه، لوی چادرونه ګوري، لوی چادرونه ما اشاره درلوده چې دا هم د دې فرمان یو برخه ده. البته چادري چونکه په وروستیو کلونو کې یا په دې وروستۍ پیړۍ کې د افغانستان یو کلتوري لباس وګرځېده. همدغه زموږ استاد چې خويندې په اطرافو کې په خاریاتو کې حتی همدغه لباس اغوندي، او دا ډیر محجب ده، ډیر مستور ده.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. په چادري باندې چې دا شرعي لباس دی او که دودیز لباس دی، که زما پوښتنې ته ځواب راکوي چې په پوړني کې څه مشکل و چې د اصلي او غوره حجاب په توګه معرفي نه شو؟
پوړنه کې ستونزه یو دا ده چې الته میرمن په حرج کې وي. حرج دا معنی چې
نو مطلب دا ده زمونږ استادو د مایندو د نیاګانو د اناګانو د پیړیو پیړیو لباس هغه پوړنه چې دی په کې څه مشکل وو.
ما وویل چې هغه پوړنه کې یو حرج وو. حرج دا و چې په هغه کې مزل او 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 رفتار نشو کېدلای، مخه کې پټو، لارې نشو لیدلای، کې نه پټو. هغه شری مشکل چې هغه ما مخکې اشاره درلوده چې د فتنې لامل کیږي، دغه باید کې دلته داسې لباس باید غوره شي چې هم یو میرمن په هغه کې مزل وکړای شي او بل دا چې مستور هم وي. زه فکر کوم چې که څوک هغه اغوندي او که دا اغوندي ډېر تفاوت بینه وي، خو دا نسبت هغو ته ډېر مستور ده.
مننه. میرمن شینواری، ستاسو په نظر نارینه ته نه معلومیږي ځکه چې نارینه چادري نه په سر کوي، کله چې چادري د ښځې په سر وي هغه احساس چې ښځه یې لري په ګرمۍ کې په سړو کې د خوندیتوب احساس دی که د سابندۍ احساس؟
تکل صاحب، اول غواړم د همت صاحب نه د دغې موضوع په اړه پوښتنه وکړم چې د میرمنو حجاب فرایز دي او دا تاسو امر صادر کړم. زما میرمنې د لسو نه 500 ته رسېدلې هر نانوایي مخکې ناستې دي او لاس نیولی دی ډوډۍ ته، یو کپ ډوډۍ ته. هغه فرایز نه دي، د هغې فقر غم خوړل د حکومت د خوا نه فرایز نه دي چې دا باید حل شي. هغه میرمن د ډوډۍ په خاطر چې نن سبا هغه ورکړونکی به هم نور خلاص
برعکس شي.
غواړی اوس جواب درکړي که په خپل وار
اقتصاد صفر ته رسیدلی دی، هغه د خیرات ورکوونکی به هم سبا ته خیرات ته ناستي.
سونیا جانې، غواړی چې اوس جواب درکړي، غواړی اوس جواب درکړي که په نوبت باندې
خپل پښتني جزئیات د پښتني جزئیات ته مطرح کم بیا دې ماته جواب راکړي. د زمان د ولس دولس کلن اته کلن پنځه کلن انجلۍ په بازار کې درول کېږي او خرڅول کېږي، دا هم د دې غریبۍ او د اقتصاد د وجې نه. هغه فرایض نه دی د مشرانو د پاره چې باید دا موضوع ول کړي. ولې فساد صرف د ښځې د ایجاب پورې ده؟ ګورې، ما څه بیا هم تاسو وویله چې فتنه زړه پورې ده، د انسان د دماغ پورې ده. که زه په ایجاب کې یم، که زه په چادري کې یم، چې زما زړه وغواړي ځکه فتنه یې که هر کار یې هغه کړم، که زه په یو زړو کې کېم چې تاسو چې حرج را مخته کوي یا حرج کې، که زه په یو زړو کې کېم زما مخ عادي ښکاري، زه په لیارم تلی شم، زه فسادم نه کوم، زه چې زما زړه ونه غواړي، ما زه د خپل خدای نه یېره ولرم، زه خپل ایمان مه قوي ولرم، ما په لباس کې هغه څنګه یې که نه یې چې هره اجابوخه بی بی عائشه نه یې او هره بې اجابه میرمن فایشه نه یې. او بخښي چې دغسې الفاظ استعمالوم، مګر دا ټول فساد د ټولنې صرف د ښځې یو
هیجات دی. ته به همت صاحب وروسته ځواب ووایي، حتما به یاداشت ځان سره اخیستی که تاسو زما سوال ته ځواب راکړئ.
چې همت صاحب، ستاسو پوښتنې ته راځم، تاسو ویلې چې څنګه په دې کله چې چادري اغوندي، همت صاحب وویل چې مزل سم نه کوي. په چادرې کې مزل سم نه کوي که په عادي چادر کې سړی غټ پړونی تاو که د ځان نه ښایسته برابر لیارم درته ښکاري، سمه په لیاره تلی شي. نه د ګرمۍ احساس کې نه ضرورت لري چې چادري فل جیګه کې چې ستا د پارسیوانانو خبره تختې سي، نه دا ښکاري ستا وجود ښکاري، هغه به ښه یو غټ پړونی.
مننه. دا به سوالونه به همت صاحب یاداشت اخیستی که تاسو لطفا دې سوال ته ځواب راکړئ چې لباس یا جامه د انسان شخصي مسله ده او که شرعي مسله ده؟
شرعي لباس دا الله امر ده په قرآن کریم کې مختلف.
وبخښئ، ما دا پوښتنه له میرمن شینواري نه کړې وه، هغه غلې شوه. تاسو ځواب ورکړئ، اوس تاسو دوام ورکړئ مهرباني.
زه ځواب ورکړم.
تاسو ځواب ورکړئ اوس نو چې تاسو خبرې پیل کړې، میرمن شینواري لکه چې زما سوال ونه اورېده، مهرباني وکړئ احمد صاحب.
حجاب که موږ تاسو قرآن کریم وګورو، قرآن کریم کې حتی په سورې نور کې د حجاب په اړه متعدد آیاتونه راغلي دي، او جلباب په اړه قرآن کریم کې غاښ څادرونه یاد شوي دي، یا د نظر د ټیټوالي، یا مثلا نور هغه څه چې د شریعت اصول دي، دا د قرآن حکم ده. که کوم دود د دغه حکم مطابق وي، نو هم دغه لباس دودیز ګڼل کېدای شي او هم شرعي ګڼل کېدای شي.
دغه ځایونه یاد کوي احمد صاحب، کوي واضح یاد کوي چې په کومو ځایونو کې د حجاب، یعنی د ستر نه، د ستر عورت خبره نه، د حجاب یادونه په کومو صورتونو کې شوي؟
د حجاب یادونه په سورې نور کې ډېره یاده شوې ده، او دغه راز د دوشتمې سپارې په پیل کې
سوي قرآن کریم.
قرآن کریم لومړی سورې نور کې په یو آیت کې وایي چې قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. دا خپل زینت او خپل ښکلا د چاته نه ښکاره کوي. بل آیت کې وایي چې د جلباب یادونه شوې ده، د غټو څادرونو یادونه شوې ده. دغه راز په سورې حجرات ته غالبا هلته نه سورې دویشتمه سپاره ده، هلته دا یادونه شوې چې تاسو د نارینه سره د په نرمو لهجو باندې خبرې مه کوئ. او
هغه خو بله مسله ده، هغه بله مسله ده. دغه حجاب چې تاسو یادو، او هغه خو اخلاقي دین، خو پوره دین دی، او خلکو ته د ټولو برخو کې درس ورکوي. د فساد خبره چې تاسو وکوله چې په نازو پادا باندې له نارینه سره خبرې مه کوئ، دا خو فکر کوم که ما اشتباه نه کړي، د آیانو ښځې او د پیغمبر د ښځو په برخه کې دا آیات راغلی که د عامو ټولو مېرمنو لپاره.
بله، د پیغمبر مېرمنو ته چې کوم احکام راغلي وو، دا د ټول امت مېرمنو لپاره دی. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې ګوري، د هر موږ په شریعت کې صد ذرایع او اصل لرو. هغه دا ده چې د ځینو
کړنو د مخنیوي لپاره ځینی وخت کې چوکات رامنځته کیږي. دغه څه چې اسلامي اصول وایي دا د دې لپاره دي چې د هغه زراعي او مخونی ول تجارت د فتنې سبب کیږي.
او به همت سره مطلب یو پښتنه پیدا شول په دغه مسله کې تاسو وایي چې ټول هغه احکام او بخي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میرمنو لپاره راغلی هغه په ټولو خزو باندې د تطبیق ور دي. په کې مثلا یو حکم د پیغمبر د خزو په باب ده هم دی چې د پیغمبر خزه د نورو خلکو لپاره د مور حیثیت لري. نو دا خو په ټولو خلکو تطبیق ور نه ده.
ځینې استثناءات شته. هغه زمونه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنې بل چا نشوي نکاح کولای. رسول الله صلی الله علیه وسلم تلنه میرمنو چې نکاح کړي زیات او د زیاتو د نکاح اجازه نه
و. زما تکای هم هم دادای
او مهات المؤمنین باندې ځینې اضافه محدودیتونه هم لګیدلې و د لپاره چې هغه د امت بنیاد وي. لیکن هغه احکام چې د حجاب په اړه راغلي دي جناب تکای زما هدف هغه و. د حجاب په اړه چې کوم احکام راغلي دي هغه د ټول امت لپاره دي، یوازې د امت المؤمنین لپاره نه دي. دا موضوع د فکر کوم چې حل د بل خبره ده چې دوی د سنیه خوري د صدر یادونه وکړه. کچو صدر کې هغه د شریعت احکام او د ستر او حجاب مراد کړی اسلامي مراد څنګه نور سره لري. دا یوازې مثالونه یاد کړی دي، شاید دا هم یو مثال وګرځيږي لوی صدر. لیکن لوی صدر چون کې په خاریاتو کې ډیر نه کارول کیږي نو په همدې وجه شاید
وخت مو کم دی. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو همت صاحب کې لنډې خبرې را لنډې کې لطفا.
بلې، زه یو خبر یادونه کول غواړم چې د غربت خبره وکړل چې ځینې میرمنې د نانوایانو مخې ته ناستې دي. دا په دې معنا نه ده چې موږ د غربت ښکار یو، موږ به د شرط نور احکام نه تطبیقو او نه دا چې موږ به حجابي وکړو نو غربت به له منځه لاړ شي. اسلامي مرض په فایل کې د حجاب د فرمان مخ کې اته میاشتې یوازې په اقتصادي برخه کې تمرکز کړی دی. تاسو ویني په قندهار کې د قندهار والی د قندهار د خار ټولې میرمنې چې سوالې کوي وغیرہ ټولې کړې دي. په تیره د وزیرانو په شورا کې یو فیصله دا وشول چې د کابل کوم میرمنې چې سوال کوي هغه ټولې باید مشخص کړل شي او هغه ته یو
د حل د فقر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت امکانات ډیر زیات کم دي او نړیوال ټول پاندې نظر دی او خپل د طالبانو حکومت هم اعتراف کوي چې د فقر په لمنځوړلو کې لستونز سره مخامخ دي او د سرچینو او امکاناتو لنشتوالي نه تل دوی د شکایت کوي. ولی په هر صورت میرمن شینوال، تاسو کلان راته وای خپل نظر د همت صاحب خبرو په باب چې د قناعت ور دي.
او وارم چې وای ما د همت صاحب د اخرنی خبرې ما مقصد دا نه و چې باید به جابي درای شي چې ولې موږ فقیلو نه. زما مقصد دا دی چې د نظام اولویت چی شي دی. دا موضوع مهمه ده چې باید باوجود چې با حجاب یو شکر چې د حجاب د تبدیل شي په چادري یا زړه تبدیل شي په چادري
وړاندې نور خبرو ته
د اقتصاد غمنو.
د همت صاحب نور خبرو ته جواب لري لدی وړاندې
او د دې حکم په اساس یو موضوع لنډه چې زما اوس ته متوجه شوم لیکلې به مودلته چې په کوم اساس باندې آیا زموږ د پیغمبر په زمانه کې داسې کم شي شوی و؟ اسلام خو په محبت په خوښۍ په انسانیت تبلیغ کېده. په کوم اساس باندې دوی د یو میرمنې پلار یا ورور هغه محکمه کوي او سزا ورته ورکول کېږي په یو څادر یا یو حجاب باندې؟ داسې نور ډېر فساد په ټولنه کې کوي. د څو وخته مخکې زموږ د طالبانو د ورور د ریاست د پاسپورټ د هغې محکمه څه شوه چې د میرمنې یو څادر پسې تاسو اساکر تړی چې هغوی ورشي دوی تعقیب کړي کورې معلوم کړي بیا راشي د هغې پلار ایزار شي او هغه محکمه شي.
مننه. په وروستیو دو دقیقو کې د خبرونې همت صاحب کدی پوښتنې ته هم لاند ځواب ورکړي چې اوس میرمن شینوار مطرح کړه چې د پاسپورت د رئیس د ورور قضیه څنګه شو، تر کوم ځای مخکې لاړه. او زه نن دا هم راته وایست په یوه نیمه دقیقه کې چې وخت لري چې د طالبانو په تیر حکومت کې چا به چې هغه لوی ټیکري هم اغوستله او چادرې به په سر نه وه هغه ښځې وهل شوي دي. ویډیوګانې شته، اسناد هم شته، ستاسو به په یاد وي که به مو نه وي. نو آیا هغه نظام په غلطه و چې ښځې به یې د چادرې د نه په سر کولو په خاطر وهلې په لښتو؟
لومړی خبره دا ده چې په تیر نظام کې څه کېدل ځینې هغه څه چې هغه باید نه وای شوي هغه د پالیسي برخه نه وه، هغه د اشخاصو شخصي برخوردو. بله خبره دا ده چې د
پاسپورت د رئیس ورور موضوع نه خلاله چې تاسو د وزارت داخلي د ویان نه په اړه پوښتنه وکړي یا د نورو مربوطه
رسمي ویان نه پوښتنه دا و چې لومړیتوبونه کوم دي د دې لومړیتوب درک نه دی لګیدلی
لومړیتوبونه په اسلام کې لومړیتوبونه معلوم دي موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو د حجاب مراد کول به زه فکر کوم چې ادمي لومړیتوب نه وي دا نه هم شروع سره د فرمان دا غلی بل خبر دی دا وکړل چې د مرمنې له عمل ولې د غي خاوند یا پلار یا مشر د فامیل د غشي ګورې موږ تاسو یو کلتوري ټولنه یو مستقیما موږ نشو کولای چې د خځې ته فضا ورکړو دا افغاني کلتور کې باندې ګڼل کیږي دا کوم مراحل چې تاکل شوې دي دا تادیبي سزاګانې دي او په اسلام کې داسې ډیر مثالونه شته چې د یو کشر د ګناه له عمله مشر راغتل شوی هغه تنبیه کړل شوی ده او هغه ته حتی کلنا کله
تیر زیاته مننه مننه که څه هم یو مهم اصل دا هم دی چې د هر سړي مسؤلیت فردي دی دا په اسلام کې هم یو اصل دی او په نړیوالو مدرنو قوانینو کې هم په هر صورت زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دا په زړه پورې بحث دی او کېدای شي چې ازادي راډیو په خپلو راتلونکو خبرونو کې بیا هم پر دې موضوع هم له همت صاحب سره هم له میرمن شینواري سره او له نورو کارپوهانو سره خبرې وکړي د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د خدای پامان.